د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
افغانستان کې د امریکایي قواوو قومندان ویل دي چې په جګړو کې د افغان امنیتي قواوو تلفات زیات شوی دي. یو ځانمرګ په کابل کې درې حکومتي عسكر وژل دي او د هنګ کنګ د مظاهره چانو مشران ویل دي چې د بیجینګ د طرفدار حکومت سره به خبري وکړي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم ستاسو درختیا او خوشحالی په هله د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنی خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان د اوسنیو حالاتو په اړه رپورټونه او د امریکا ژغ سره مقاله اوریدلی سي. خو اوس په مکړې د دې سات خبرونو ته چې طاهر ازګزی صاحب او زه شافی سردار یې تاسته اوروو. په افغانستان کې د امریکایي قواو لوړپوړي قومندان مارشال جان کیمبل ویلی دی چې افغان امنیتي قواو د یغیانو سره په جګړو کې سش کال زیات تلفات ورکړي دي. هغه پرون د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې په روان کال کې تر اوسه پورې د 2000 څخه تر 9000 پورې افغان عسكر زخم شوي یا وژل شوي دي، چې دا تر هغو تلفاتو یو څه زیات دي چې په روسه شکال په ټول کال کې یې ورکړي وه. د دې تلفاتو د زیاتېدو توقع هم شوې وه، ځکه چې افغانانو تیر کال د ناټو د قواوو څخه د جګړو زیاتره مکلفیتونه رسمان په خپله غاړه واخیستل. مګر کیمبل وویل چې د دې تلفاتو سره سره افغان قواوو وکړی سول چې ځینې هغه سیمې چې طالبانو نیولې وې د هغوی څخه بیرته ترلاسه کړي، لکه د هلمند په ولایه کې چې جګړو په دې وروستیو ورځو کې زور اخیستی دی. دغه جنرال وویل چې د طالبانو د بریالیتوبونو په اړه په ځینو رپورټونو کې ډېره مبالغه شوې ده.
د طالبانو یو ځانمرګ بمچون کې پرون د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د افغان پوځیانو په یو بس موټر باندې حمله کړې، درې کسه وژل دي. په دې حمله کې اته تنه زخمی شوي هم دي. دا وروستۍ مرګانۍ حمله ده چې په هغو موټرو باندې کیږي چې افغان عسکر او مامورین تر خپلو دفترونو او د کار تر ځایونو پورې رسوي.
د کندهار امنیتي چارواکو د طالبانو دا ادعا چې وایي د ریګستان ولسوالۍ نیولې ده رد کړې ده. د کندهار د امنیت امیر رحمت الله اطرافي امریکا ژغ ته وویل چې د ریګستان د ولسوالۍ مرکز یې اوس یوې بلې سیمې ته انتقال کړی دی او طالبانو ادعا کړې ده چې د ریګستان د ولسوالۍ مرکز یې د څو ساعتونو نشتو څخه وروسته نیولی دی. اطرافي په یوه خبري کنفرانس کې د ریګستان د ولسوالۍ مرکز یې د چشلو د اوبو څخه د نه موجودیت له کبله 2 کیلومتره لیرې کوم بل ځای ته انتقال کړی دی. د ریګستان ولسوالۍ د کندهار د ولایت په جنوب کې ده.
پرون په پېښور کې د مسافرو په یو سرویس موټر کې د بم چاودنه شوې ده چې پکې 9 کسه وژل شوي او 3 تنه زخمي شوي دي. پاکستاني چارواکو ویل چې دا حمله د ښار څخه د باندې وسوه او بم د موټر د یو سیټ لاندې پټ ایښول شوی و. تر اوسه پورې چا د دې چاودنې په اړه څه نه دي ویلي چې چا کړې ده. د پاکستان پوځ د تیرو 3 میاشتو راپه دې خوا په قبایلي علاقو کې د پاکستاني طالبانو او ځینو خارجي جنګیالیو په ضد نظامي عملیات شروع کړي دي چې په جواب کې طالبان هم د پېښور په شمول د پاکستان په نورو ښارونو کې پر امنیتي قواو باندې حملې کوي.
د هنګ کنګ د مظاهره چانو مشرانو چې د 2 ورځو لپاره د سختو او لویو مظاهرو مشري کړې موافقه وکړه چې د بیجنګ د طرفدار حکومت سره به خبرې وکړي چې دا رواني مظاهرې چې د هنګ کنګ په زیاتره سیمو کې کاروبار شند کړی دی آرام شي. دغه موافقه چې نن د جمعې په ورځ سهار وختي فقط 2 ساعته وروسته له هغه اعلان شوه چې د هنګ کنګ اجرایي رئیس لیونګ چون ینګ چې په جنجالونو کې راګیر دی ویل چې د مظاهره چانو د مشرانو سره به وګوري، مګر هغه د محصلانو هغه مهمه غوښتنه رد کړه چې ویلې دی دی باید استعفا وکړي. د محصلانو مشرانو ګواښ کړی دی چې که لیون استعفا ونه کړي نو دوی به حکومتي ودانۍ اشغال کړي، خو کله چې هغه مهلت تیر سو چې هغه د استعفا کولو لپاره ورکړه سوی و محصلان د حکومتي ودانیو په خوا ور نقلل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه
او دا هم نور خبرونه. د ترکیه پارلمان پرون حکومت اجازه ورکړه چې د اسلامي دولت ډلې د یاغانو سره دی جګړه وکړي او د ترکیه د سرحد په لور یې د پرمختګ لار بند کړي. پارلمان دا پریکړه په داسې حال کې وکړه چې د دغې ډلې یاغان د ترکیه سرحد ته څیرمه د سوریې د کوبانی ښار ګوښ ته ورنږدې کیږي او د دغه ښار کوردي قومندان ویل دي که سمدستي په نړیواله سطحه مداخله ونه سي نو د هغه په قول د اسلامي دولت وسروال به په کوبانی یا عین العرب کې ډیر خلک قتل عام کړي. د اسلامي دولت وسروال سړي د کوبانی د ښار ګوښ څخه فقط 100 متره لیرې په جګړه بوخت دي. د دغه پریکړې له مخې د اسلامي دولت د ډلې په ضد د پوځي طاقت څخه د استفادې لپاره د ځینو نورو ملکونو عسکر هم اجازه لري چې د ترکیې د خاورې څخه پر دغې ډلې باندې حملې وکړي. له بلې خوا په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت پر ځایونو او اکمالاتو په مرکزونو باندې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د جیټ الوتکو او ډرون الوتکو حملې روانې دي. 40 ملکي وګړي هم د هوایي عملیاتو په لومړۍ ورځو کې وژل شوي دي.
پرون د پنځشنبه په ورځ د ختیځ یوکراین د دونیسک په ښار کې د توپونو په ډزو کې د سره صلیب د نړیوالو کمیټې یو سویسی کارکوونکی وژل شوی دی. په دونیسک کې لویدیځو ژورنالیستانو او د روسیې خبري اژانسونو په رپورټونو کې ویلي دي چې د توپونو په دې ډزو کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې په دغه ښار کې د سره صلیب یو ودانۍ لګېدلې ده. له بلې خوا پرون د دونیسک د هوایي میدان په شاوخوا سیمو کې هم د سختو جګړو رپورټونه ورکړل شوي دي. د روسیې طرفدارو یاغیانو کوشش وکړ چې دغه سیمې د حکومتي قواو څخه ونیسي. د یوکراین حکومت او د روسیې طرفدارو یاغیانو د سپتمبر په 15 د اوربان موافقه لاسلیک کړې وه، مګر خال جګړو دوام درلود او په دې اونۍ کې د دونیسک د ښار په شاوخوا کې زور واخیست. په دې ښار کې د چهارشنبه په ورځ د توپونو په ډزو کې لږ تر لږه 10 کسه ووژل شول.
د امریکا فدرالي مامورین او د ټکساس د ایالت روغتیا چارواکي د هغو تقریبا 100 کسانو د پیدا کولو په لټه کې دي چې شاید د هغه چا سره به مستقیم یا غیر مستقیم تماس لودلی وي چې د ایبولا په ناروغي اخته سوی او د هیواد ته راغلی دی. مګر د امریکا د ناروغي او د کنټرول د مرکزونو رئیس ټام فریډن ویلي دی چې د اراده دی چې په دې هیواد کې د دې ناروغي د خپرېدو مخنیوي کېدلی شي. چارواکي وایي چې د هغو 12 څخه تر 13 تنو پورې چې د دغه ناروغ سره په نږدې تماس کې وو، یوه یې لا د ایبولا د ناروغۍ نښې نښانې نه دي ښوولي. یویشت ورځې چې د دغې ناروغۍ وایروس فعال پاتې کېدلی سي، د هغوی څارنه او نظارت سوی دی. په دغو کسانو کې د ناروغ د کورنۍ 4 نږدې غړي هم شامل دي او د هغوی ته امر سوی دی چې تر هغو دې ځانونه قرنطین کړي چې دغه موده پوره کیږي.
په داسې حال کې چې د نړۍ په میلیونونو مسلمانان سعودي عربستان ته د حج لپاره روان دي، هغه هیواد د لویدیځ افریقا د درو هیوادونو خلک چې د ایبولا ناروغۍ پکې خپره سوې ده، دې هیواد ته د ورتګ څخه منع کړي دي. ریاض د ګینی، لایبریا او سیریلیون څخه د څه د پاسه 1000 اوسیدونکو ته چې پکې د ایبولا په ناروغۍ تر 300 تنو زیات خلک مړه سوي دي، ویزې نه دي ورکړي. په دې بندیزونو کې هغه څوک هم راځي چې دغو درو هیوادونو ته یې سفرونه کړي دي. په دغو درو هیوادونو کې ټوټل 13.2 میلیون مسلمانان ژوند کوي.
د نایجیریا اردو اوس هم په خپل دی فکر ولاړ ده چې د نایجیریا د باکو حرام د یاغي ډلې مشر ابوبکر شیکو وژل سوی دی. اردو دا تبصره وروسته له هغه وکړ چې دغو یاغیانو پرون د پنځشنبه په ورځ یوه ویډیو خپره کړه چې پکې دا ښودل سوی دی چې دغه مشر ژوندی دی او دا چې دغې ډلې په هغو سیمو کې چې نیولې دي اسلامي خلافت جاري کړی دی. د نایجیریا د دفاع د وزارت مرکزي دفتر په یوه بیانیه کې دا تایید کړی ده چې هغه سړی چې په دې ویډیو کې ښودل کیږي محمد بشیر دی او هغه تیره میاشت د کاندونګا په ښار کې په یوه جګړه کې ووژل شو.
او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د دې هیواد د اقتصاد په اړه خپل ښه نظر څرګند کړی او خلکو ته یې چې یوه میاشت وروسته به د کانګرس لپاره په انتخاباتو کې برخه اخلي ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتو شتمنۍ تر 6 کالو پخوا چې د سخت رکود سره مخامخ و اوس ډېره ښه سوې ده. د سیاسي سرویګانو څخه ښکاري چې د ښاغلي اوباما په اړه د خلکو د نظر درجه تر 50% راټیټه سوې ده او د هغه دیموکراتیک ګوند به د نومبر د سلریمې په انتخاباتو کې د مشرانو په جرګه کې اکثریت بایلوي. مګر د امریکا جمهور رئیس پرون د پنځشنبه په ورځ د شیکاګو څخه بهر یوې ډلې محصلانو ته ویل چې د اقتصادي زیاتې ودې لپاره اساسات موجود دي. د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو. قدر من اوریدونکو، تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. اوس په مکرې زموږ د خبرونه لومړی رپورت ده. د افغانستان لوی څارندوالي د هغو نونو کسانو د نیولو امر صادر کړی دی چې د کابل بانک په قضیه کې په لاس لرلو تورن دي. په دې باره کې خبریال اکرام شینواری رپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان د جمهور رئیس لخوا د کابل بانک د قضیې د بیا پرانیستلو د پریکړې یوه ورځ وروسته د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د کورنۍ چارو وزارت ته یې د کابل بانک د قضیې د یویشت تورانو له ډلې د نولس تورانو د بیا نیولو امر ورکړی دی. د لوی څارنوالۍ ویان عبدالبصیر عزیزي نن ماسپښین په کابل کې یو خبري کانفرانس ته وویل چې د دغې قضیې د څېړلو لپاره د ځانګړې محکمې د پریکړې له مخې د کابل بانک په قضیه کې ټول یویشت تنه ګرم پیژندل شوي وو چې د شیرخان پرنود او خلیل الله پیروزي پرته نولس تنه د سترې محکمې لخوا په ضمانتونو د بانک د قضیې په باب د وروستۍ پریکړې پورې په مشروط ډول خوشي شوي دي.
به تعداد 19 نفر اشخاص افرادی که محکمه بالای اینا حکم کرده بود،
عزیزی ویل د نونسو پشمیر کسان چې محکمه ور باندې حکم کړی وو او دوی په معتبر ضمانت د افغانستان د کازګول کوزات په حکم هغوی د پریکړې د کاتیت پورې آزاد وو. یو شمېر د ادارو کارکوونکي دي چې د خپلو ادارو په ضمانت له زندانه خوشي شوي دي او ځونو ته محکمې حکم ورکړی چې د حکم د کاتیت پورې هغوی خوشي اوسي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ دغه چارواکی وایي چې نن لوی څارنوالۍ ته د 14 نورو هغو کسانو د حاضرېدو امر هم ورکړ شوی چې د کابل بانک د قضیې د څېړلو لپاره د جوړې شوې ځانګړې محکمې د پریکړې له مخې ګرم پیژندل شوی دي. قسم عزیزی دغه شپارس کسانو نمونه وانخستل، خو د نورستانو نمونه یې خبریالانو ته واخیستل چې پکې د افغانستان بانک د پخواني رئیس عبدالقدیر پترت نوم هم شامل دی. ښاغلی پترت په اوس وخت کې د امریکا په متحده ایالاتو کې دیره دی. ښاغلی پترت د کابل بانک د قضیې د څېړلو لپاره جوړ شوی ځانګړې محکمې لخوا په هغه لګېدلي تورونه بې اساسه بللي دي. خو عزیزي ویل چې عبدالقدیر پترت د کابل بانک د قضیې د څېړلو لپاره د جوړې شوې ځانګړې محکمې لخوا په هغه باندې د جرم د لګېدو وروسته افغانستان نه وتلی. د افغانستان لوی څارنوالۍ ویان عبدالبصیر عزیزي د افغانستان د پخواني جمهور رئیس د ورور ښاغلي محمود کرزي او د مارشال فهیم قسیم د ورور حجي یاسین په اړه وویل چې هغوی د بانک سره خپل حسابونه تصفیه کړي دي.
برادر رئیس جمهور اسبق افغانستان آقای محمود کرزي و
عزیزي ویل د افغانستان د پخواني جمهور رئیس د ورور ښاغلي محمود کرزي او حجي یاسین د مارشال فهیم د ورور په اړه د افغانستان څارنوالۍ هغه وخت هم خپل اجرات ترسره کړي وو. هغوی له بانک سره په یو لړ مسلو جنجال درلود چې جنجالي مسایل باید د بانک د تصفیه د مدیریت لخوا تصفیه شي، ځکه هره مسله چې جرمي ګڼل کیږي د تصفیه د مدیریت لخوا او یا هم د نورو ارګانونو لخوا څارنوالۍ ته استول کیږي چې بیا وروسته د هغوی تعقیب زموږ مکلفیت دی. د افغانستان لوی څارنوالۍ ویل ویل چې د 910 میلیونو ورکو امریکي ډالرو څخه چې دغه بانک د شریکبانو لخوا د بانک د دیوالي کېدو د مخه اخیستل شوی وو، دوی یوازې 1.3 میلیونه ډالر بیرته بانک ته ورسانه کړي دي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ د ویل د ترلاسه شو پیسو د اندازې په باب د افغانستان د اداري فساد په وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکه او ګډه کمیټه وایي چې د ورکو پیسو شمیر دغه شمیر نه زیات دی چې د لوی څارنوالۍ لخوا ښودل شوی دی. دغه کمیټه وایي چې د کابل بانک د ورک شوو پیسو څخه تر اوسه لا هم 800 میلیونه ډالر ورک دي. د اداري فساد په وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکه او ګډه کمیټې نن د کابل بانک د قضیې په هکله یو تازه رپورټ خپور کړ. د اداري فساد په وړاندې د څارنې او ارزونې د خپلواکې ګډې کمیټې ایجابي مشر احمد راشد بهروز په کابل کې یو خبري ناستې ته وویل چې ټول یویشت کسان د کابل بانک په فساد کې لاس لري چې دغه بانک قضیه هم په جدي توګه د اړوندو ادارو لخوا نه ده څېړل شوې. د بهروز په وینا نوی کابل بانک چې د پخواني کابل بانک نه راوروسته جوړ شوی دی هم اوس په زیان چلیږي. د اداري فساد په وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکه او ګډه کمیټه وایي چې د کابل بانک پیسې د نړۍ 28 هیوادو ته لیږدول شوي دي چې تر ټولو زیاتې پیسې چې 410 میلیونه ډالره کېږي دوبۍ ته لیږدول شوي دي چې بیا تر استنولو په برخه کې هیڅ کار نه دی شوی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د کابل بانک پخوانی رئیس قدیر فطرت ویلي دي چې دی حاضر دی چې د کابل بانک په قضیه کې محکمې ته حاضر سي، خو شرط یې دا دی چې د ژوند تضمیني وسي او عدلي نظام شفاف واوسي. د کابل بانک د دوسیې د بیا څېړلو کېدو او د تورونو کسانو د نیولو په اړه زموږ همکار حسیب الکوزي دا رپورت تیار کړی دی.
د ولسمشر اشرف غنی احمدزی د فرمان وروسته چې وایي د کابل بانک قضیه د سره پرانستل سي، د افغانستان بانک په خوانی رئیس عبدالقدیر فطرت چې په دې قضیه کې یو له تورونو کسانو د ډلې څخه دی، امریکا غږ ته په مرکې کې ویل چې د ولسمشر احمدزی د دې اقدام هرکلی کوي او باید چې د بیت المال پیسې بیرته دولت ترلاسه کړي. هغه داسې وویل:
ما اولش که از تصمیم جدیدی حکومتی آقای دکتر اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان استقبال میکنم.
زده ولسمشر احمدزی د حکومت نوی اقدام ته شراغ لاست وایم، ځکه د ولسمشر کرزی د حکومت په دوران کې هغه کسانو چې دا پیسې غلا کړي وي پرې دوسیه جوړه نه سوه، برعکس د افغانستان بانک پر غړو باندې چې د دې پیسو د ترلاسه کولو هلې ځلې کولې دوسیه ایجاد شوې او بندیان شول. ښاغلي فطرت زیاته کړه چې آماده دی چې په مشروع ډول بیرته افغانستان ته ستون سي او د کابل بانک د قضیه پاکله په طاقاتو کې همکاري وکړي. هغه داسې وویل:
در صورتی که تضمین های لازم برای ما داده شوه و در صورتی که من بفهمم که یک محکمه عادلانه
په دې شرط چې لازم تضمین ما ته راکړل سي او زه په دې پوسم چې یو عادلانه محاکمه در رامنځته کېدو په حال کې ده او زه پوسم چې قضایي نظام عادل دی، زه به بیرته ستون سم. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی د فرمان په ترڅ کې د هیواد څارنوالۍ ته امر کړی دی چې د کابل بانک دوسیه بیا د سره پرانیستل سي. کابل بانک څلور کاله مخکې نږدې و چې سقوط وکړي، خو افغان حکومت مداخله وکړه او د دیوالي کېدو څخه یې وژغوري. د کابل بانک قضیه په افغانستان کې د فساد تر ټولو لویه قضیه بلل کېږي. ولسمشر احمدزی د لوی څارنوال څخه غوښتي دي چې د داخلو کسانو څخه دي د 15 ورځو په دوران کې تحقیقات پیل کړي. رسلاغه نه چی رپورټونه خبره سول چې کابل بانک اته 150 میلیون ډالر تاوان کړی دی. د کابل بانک مشتریانو په بیړه د بانک څخه خپل پیسې راوېستلې او په نتیجه کې افغان حکومت مجبور شو چې د بانک د ژغورلو لپاره د بانک سره مالی مرسته وکړي. د مرستې وروسته افغان حکومت دغه بانک کنټرول په لاس کې واخیست او نوم یې ور بدل کړ، د نوي کابل بانک نوم یې پر کښېښود. دغه بانک مؤسس شیرخان فرنود او پخوانی اجرایوي رئیس یې خلیل الله فیروزی اوس مهال په بند کې دي او په 2011 کال کې د افغان چارواکو لخوا ونیول شول. ولسمشر احمدزی په خپل فرمان کې ویلي دي چې د 5 ورځو په موده کې دي ټول هغه کسان احضار سي چې کابل بانک ته د پور پیسې بیرته ندي ورکړي. د ارګ څخه په خپرې سوي ویډیو کې ښاغلي غنی د فرمان د صدرولو وروسته داسې وویل:
در اقدامات ضد کثافت اداری امروز دوسیه کابل بانک از سر به صورت اساسی باز میشه و مورد تعقیب قرار میگیره.
د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې خپل د ژمنو د پوره کولو په لړۍ کې دا دي د کابل بانک دوسیه د سره په اساسي ډول پرانستل کیږي تر څو د افغانستان د خلکو حق بیرته ترلاسه سي. همدا د اقدام او عمل وخت دی او لکه څنګه چې مو وعده کړې وه د اداري فساد سره به مبارزه اصولي او هر اړخیزه وي. د یادونه ورده چې کابل بانک وروسته له هغه نه ډیوالي سو چې شریکانو یې د دغه بانک څخه پورونه اخیستي وه او په نورو هیوادونو او کاروبارونو کې یې پانګه اچونه په کړې وه. د کابل بانک د قضیې د حل د ادارې مشر ازادي راډیو ته په مرکې کې ویلي دي چې تر 5 ورځو پورې به د کابل بانک ټول پوروړي حاضر کړي او د دې قضیې د حل لپاره به یو پلان وړاندې کړي. ښاغلی عبدالحمید محبی زیاته کړه چې اوس هم د کابل بانک 8 کسه سهم لرونکي د بانک څخه په میلیونو ډالره پوروړي دي. د کابل بانک د سترو 20 پروړو په ډله کې د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د ورور او دغه د مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم د ورور نمونه هم شامل دي. خو دغه بانک د دوسیو د پلټنې محکمې د بانک دوه پخوانی چارواکي شیرخان فرنود او خلیل الله فیروزی د بانک د ډیوالي کېدو د اصلي څیرو په توګه پیژندلي او محاکمه کړي دي.
په افغانستان کې د امریکایي قواو لوړپوړی قومندان مارشال جان کیمپل ویلي دي چې افغان امنیتي قواو د یاغیانو سره په جګړو کې 6 کاله زیات تلفات ورکړي دي. هغه پرون د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په روان کال کې تر اوسه پورې د 2000 څخه تر 9000 پورې افغان عسکر زخمي سوي یا وژل سوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د دې اوس په مکرې دی رپورته. افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی پرون پنجشنبه د یو فرمان له مخې احمدزی مسعود د اصلاحاتو او شی حکومتوالی په چارو کې د خپل ځانګړي استازي په صفت معرفي کړ. او د یوې غونډې په ترڅ کې ورته لوړه ورکړه. خبریال ممتاز بهیر د کابل څخه رپورټ راکوي.
به نام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد میکنم که
به نام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد میکنم که
دین مقدس اسلام را حمایت
به فرمان کې راغلی چې دغه پوسټ د افغانستان د اساسي قانون د سلور شپېته ماده پر بنسټ د اداري اصلاحاتو او خې حکومتوالۍ درامسته کولو په موخه جوړ شوی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی په دې اړه جوړ شوې غونډې ته چې د افغانستان د جمهوریت ریاست د ارګ د سلام خانی په ماڼۍ کې جوړ شوی و او ورکه د ولسمشر د ټاکنیزو سیالیو په سلګونو لوړ پوړو چارواکو او د افغان حکومت یو شمیر وزیرانو او د پارلمان د دواړو مجلسونو یو شمیر استادو برخه اخیستې و وویل احمدزی مسعود په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت او د افغانانو په هوساینه کې مرکزی رول ولوبوي. د ښاغلی احمدزی پر وینا احمدزی مسعود به د دولت په کچه په تصمیم نیولو کې فعال ونډه ولري او د خې حکومتوالۍ رامنځته کولو کې چې د خلکو ارمان دی د یو مشر په صفت کار وکړي. ولسمشر احمد زی وویل چې افغان ولس له وینې تویونې، جګړې، ظلم او قانون ماتونې ستړی دی. ښاغلی احمد زی وویل ښه حکومتوالي پروژه نه بلکې د خلکو حق دی. ښه حکومتوالي کومه پروژه نه ده بلکې د خلکو سوقه حق دی او د ښې حکومتوالۍ پرته زموږ شرعي او قانوني حقونه تامینېدلی نشي. خاغلی احمدزی زیاته کړه چې د کلی ولسوالۍ، ښاروالۍ، ولایتونو او جمهوریت ریاست په کچه اصلاحاتو ته اړتیا ده. ولسمشر احمدزی وویل غواړي چې صلاحیتونه یې محدود شي. د ولسمشر په صفت زه غواړم چې زما صلاحیتونه محدود شي. محدود په دې معنی نه ده چې په قانون کې بدلون راوړل شي، بلکې په دې معنی چې قانون زما صلاحیتونه وټاکي او زموږ د دولتدارۍ مشخص معیارونه له دې جنجالونو خلاص کړي چې څوک چیرته او د کومې واسطې پر بنسټ مقرر شي. دغه راز ښاغلی احمدزی ټینګار وکړ چې کار باید اهل د کار ته وسپارل شي او د اړیکو پر ځای ضوابط حاکمیت ومومي. بلخوا غونډې ته د ښې حکومتوالۍ او اداري اصلاحاتو په چارو کې د ولسمشر فوق العاده استازي احمدزی مسعود وویل د ملي یووالي حکومت مکلف دی چې د ښې حکومتوالۍ په رامنځته کولو سره د خلکو اړتیاوې او هیلې پوره کړي. د هغه پر وینا اوسنیو ستونزو څخه د وتلو یوازینۍ لار دا ده چې حکومت د خلکو د ژوند په ټولو برخو کې ژور اصلاحات راولي. موږ اړ یو چې د ټولنیز عدالت د پلي کولو لپاره په ټولو عدلي او قضایي جوړښتونو کې اساسي اصلاحات راولو. کله چې وایو قانون نه تطبیقیږي، نو په کار ده چې د قانون په ټولو تطبیقونکو ادارو کې ریفورم او اصلاحات رامنځته کړو او هغه عوامل پیدا کړو چې ولې قانون نه تطبیقیږي. دغه راز ښاغلی مسعود ټینګار وکړ چې د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ د رامنځته کولو لپاره په کار ده چې د افغانستان قومي جوړښتونه پر ملي جوړښتونو بدل شي. دا چې موږ څنګه کولای شو قومي وفاداری او قومي جوړښتونه څه ډول پر ملي جوړښتونو او ملي وفاداریو بدل کړو، یوازینۍ لاره یې دا ده چې پر مدرنو سیاسي پدیدو باور پیدا کړو چې له مخې یې ټول قومي جوړښتونه په یو سیاسي بستر کې سره یو ځای کړو او ټول قومي جوړښتونه ملي هدفونو ته معتقد کړو، نه قومي هدفونو ته. احمدزی مسعود له دې مخکې هم په یو شمېر مهمو پوستونو کې کار کړی چې له هغې شمېرې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په لومړۍ دوره کې د هغه د لومړي مرستیال په صفت دنده ترسره کړې وه. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو. او دا هم زموږ د خبرونې بل رپورټ. په نړۍ کې د هغو خلکو په شمېر کې چې په کافي اندازه ډوډۍ نه لري کموالی راغلی، مګر څومره چې د نړیوالې ټولنې توقع درلوده. د امریکا ژغ خبریال سټیف بارګونا په دې باب موږ ته رپورټ رالېږلی دی.
د ملګرو ملتونو د کرهڼې او د خوراکي موادو د چارو دفتر یا اف اے او وایي چې اوس هم په نړۍ کې په اتو کسانو کې یوې د سختې لوږې سره مخامخ دی، یا په بل عبارت په ټولې نړۍ کې اوس هم تقریبا 2.2 میلیونه خلک په کافي اندازه ډوډۍ نه لري. دغه دفتر وایي چې بیا هم د نړۍ ډیرو مشرانو لوس کړی دی او وایي چې هدف دا دی چې د 2015 کال پورې د وږو خلکو په شمار کې فوق العاده کمی راولي. د ملګرو ملتونو د کرهڼې او د خوراکي موادو د چارو د دفتر یو لوړ رتبه مامور پیرو کانفورتی په دې باب وایي
This goal is closer and has been reached in many countries actually, but still in order to meet it by 2000
دغه هدف نږدې دی او په ډیرو ملکونو کې هغه ترلاسه شوی دی، مګر بیا هم نړۍ تر 2015 کال پورې د لوګي سره د مقابله د پاره جدي هڅو ته ضرورت لري. هغه وایي چې په زراعتي چارو کې په خاص ډول په وړو زراعتي برخو کې سرمایه گذاری به د لوګي په مقابل کې په مبارزه کې مهم رول ولري. د ملګرو ملتونو د کرهنې او د خوراکي موادو د چارو د دفتر دغه رپورټ وایي چې په افریقایي ملکونو کې اوس هم د ټولو نه زیات خلک د لوګي سره مخامخ دي. په دغه رپورټ کې ویل شوې دي چې د آسیا په جنوب او د افریقا په شمال کې د لوګي سره په مقابله کې ښه پرمختګ راغلی دی، مګر په لویدیځ افریقا کې په دغې مبارزه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. په دغه رپورټ کې دا هم ویل شوی چې په لاتینی امریکا او د آسیا په ختیځ او جنوب کې د هغو خلکو په شمار کې فوق العاده کمی راغلی چې د لوګي سره مخامخ وو. د ملګرو ملتونو د کرهنې او د خوراکي موادو د چارو د دفتر دغه لوړ دوه مامور کانفورتي وایي سره له دې چې په تیرو څو کلونو کې د نړۍ اقتصادي وضعیت ښه نه و او هم د خوراکي موادو په نرخونو کې فوق العاده زیاتوالی راغلی، خو بیا هم هغې د لوګي په مقابل کې په مبارزې باندې څه خاص اثر نه دی کړی. هغه وایي چې د خوراکي موادو په نرخونو کې زیاتوالی د قانون دې ته تشویق کړی دي چې خپل تولیدات زیات کاندي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وایي چې امریکا به په هنګ کانګ کې د دغه ښار د قانون په اساس د رای د ورکولو د عمومي حق ملاتړ کوي. هغه زیاته کړه چې امریکا د هنګ کانګ د خلکو د ارادې حمایت کوي. ویان ارنست وویل موږ باور لرو چې یو آزاد ټولنه چې تر ممکنه حد پورې خود مختاری ولري او د قانون د حاکمیت په اساس پکې واک وچلول سي د هنګ کانګ د ثبات او سوکالۍ لپاره ضروری دی. په حقیقت کې دا هغه څه دی چې هنګ کانګ کې کامیابه کړی دی او په سمه توګه یې ورنه یو نړیوال ښار جوړ کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویان وویل امریکا د هنګ کانګ د چارواکو څخه غواړي چې د زغم څخه کار واخلي او د مظاهرچانو څخه غواړي چې په سوله ییز توګه خپلې مظاهرې وکړي. موږ باور لرو چې په هنګ کانګ کې د اجرایوي رئیس مشروعیت به لا ډیر سي که چیرې د هنګ کانګ اجرایوي رئیس د خلکو په رایو باندې انتخاب سي. که دغه کار وسي نو د هنګ کانګ د قانون نهایي هدف به ترلاسه سي او انتخابات به خلکو ته د دې زمینه مساعده کړي چې د خپلې خوښې او ارادې په اساس خپل استازی وټاکي.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ د امریکا غږ د انګریزي څانګې وېبپاڼه وګورئ. آدرس یې دی www.voanews.com/editorials.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
خدای مون اوریدونکو، مخکې له دې چې موږ سره څخه خدای پاماني وکړو، باید د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته غوږ ونیسئ. په کابل کې به نن آسمان شینوي، د تودوخې لوړه درجه 8 ده. نونس په کندهار، هرات، جلال آباد، غزنی، کندوز، خوست او مزار شریف کې به نن آسمان شینوي. په فراه کې به هم نن آسمان شینوي، د تودوخې لوړه درجه 8.1 او په هلمند کې به هم نن آسمان شینوي، د تودوخې لوړه درجه 8.1 نونس. قدر مون اوریدونکو، زموږ نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده، خو هیر مون نسئ چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو ته خدمت کوو. د دې خبرونې همکاران حاضر دي، دوی به په لنډ وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. تاسو زموږ سره اوسئ.